دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوی. نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 10مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان د کندوز ولایت د تازه اوضاع سربیره درته په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه لرو. سیمه ایز راپورونو تر څنګ مو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه هم کړې ده. خو تر هر څه وړاندې بشیر ګواښ ته ورځو چې خبرونه واورو.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي کندوز کې د پرمختګ په کولو سره د طالبانو د مهمو قمندانانو په شمول درې اتیا وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوځ مشر افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره طالبان سره په سیاسي روغې جوړې ټینګار کړی او د یوکراین د حکومت او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې له مخې درنې وسلې د جګړو له کرښې وباسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د استخباراتو ادارې NDS بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی مولا سلام اخوند، د غمرسیال مولا زبیح او د حارس په نامه د لشکر طیبه یو مهم قماندان وژل شوې دي. طالبان دا نه مني. بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبان ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شو چې طالبو سوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو کوشش وکړه. د کندوز امنیه قمندان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه حمله په شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي.
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی. درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولرئ چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او حکومتي کارکوونکي لټوي. دوی ویلي چې طالبان دې د کندوز ښار ولسي وګړي د سپر په توګه نه کاروي او ولسي وګړو ته دې زیان نه اړوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دې بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې د موجودو خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. څو میاشتې وړاندې د پاکستان په منګړتوب او کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې خبرې شوې وې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته دا مذاکرات وځنډېدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګی چې په خپل خاوره کې طالبان ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وای د سیمې د ثبات لپاره ژمن دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي چې مرکزی ایشیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پختونخوا او د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډیو ته ویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېر شي. نوموړی ویل چې که د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې شي نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ولري. د بشري حقونو ادارې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستان یو ځل بیا غږ کړی چې د مرګ سزا ورکول او عملي کول دي ختم کړي. برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون پرون مشال رډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کېږي دوی یې مخالفه دي. نوموړی ویل چې که پاکستان کې عدالتي نظام سم نه دی او اکثره وخت پولیس په ملزمانو په زور د جرم اعتراف کوي. یادونه ده چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 209 دیرش کسان پانسی شوي دي. تاسو خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یو فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامې وډله د ترهګرو او سخت دریزو په تور لیست کې شامل کړه. دا پریکړه پرون تر هغه وروسته مخې ته راغله چې د تاجکستان د کورنو چارو وزارت د یاد ډلې وکیل د درغلیو په تور کې ونیو. د دې میاشت په سر کې د نهضت اسلامي تاجکستان ډلې 14 مهم غړي په دې تور نیول شوي وو چې د دغه هیواد د مرستیال دفاع وزیر په لارښوونه یې بغاوت کاوه. مرستیال دفاع وزیر عبدالرحیم نظرزاده د دې میاشتې په 14 تاریخ په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. چارواکو پر هغه د وسلو په یوه زیرمه او یو پولیس سټیشن د حملې کولو تور پورې کړی و. د یادې ډلې یو مشر محی الدین کبیری چې په خپله خوښه جلاوطنه دی پر دوی لګول شوي تورونه سیاسي بولي. د یوکرین، روس او یورپ استازي په دې سره شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ اوکراین د جګړو له لومړیو کرښو وویستل شي. پرون ناوخته د روسیې او مرکچي عظامت کولمو خامیتوف وویل چې د اوکراینی حکومت او بلتون پالو ترمنځ شوې موافقه سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. په یورپ کې د امنیت او همکارۍ ادارې استازي او د سولې په مذاکراتو کې شامل مارټن ساجدیک وویل چې په دې موافقه به دوه ورځو کې عمل پیل شي او د هغه په خبره تر 9 ورځو به مکمل شي. د دې لوزنامې تر مخه به هغه وسله د جګړې له کرښو وویستل شي چې تر 15 کیلومترو پورې هدف ولي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان د حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د دې هیواد له منځه یوسي. عبدالرب منصور هادي پرون ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاس ته ورنشي. نوموړی په سعودي عرب کې له یو کال جلا وطنۍ او د حوثي یاغیانو لخوا د دغه هیواد د ډېرې برخې تر نیولو وروسته یوه هفته وړاندې یمن ته ستون شو. په همدې حال کې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د یمن 80% وګړي خوړو او روغتیایي اسانتیاو ته ضرورت لري. ایران په یمن کې د مداخلې تورونه بی بنیاده بولي او دای رد کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته د موسم حال او په پاکستان کې د کرنسۍ یا د پیسو بیې وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ یو پاؤنډ 1.85 روپۍ او 1.85 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.13 روپۍ او 23.50 روپۍ یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 24.19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د وسلوالو په ضد عملیات دوام لري او تر اوسه د مهمو قمندانانو په ګډون په لسګونه وسلوال وژلي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله او ثبات لازم دی او د دې لپاره به دوی خپل مثبت رول لوبوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي پاکستان خپلو ژمنو ته صادق نه دی پاتې شوی.
مذاکرات پر سر چې کیږي، په نړیوال پریس کانفرنس شروع چې کیږي، عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان سخت نیوکې کړې او ویلي چې د افغانستان په ضد یې غیر اعلانیه جنگ جاری ساتلی دی. دې بیان او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته د سیاسي چارو کارپوهان په کوم نظر ګوري؟
په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غني د ډېرو انتخابونو تر لاندې نیسو په کور دننه کې.
د خیبر پښتونخوا د تجارانو د اتحادیې مشران وایي افغان حکومت یې شرایط منلي او اوس کولای سي خپل مالونه په اسانه توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورسوي.
زما په مطالبه اشرف غنی صاحب ته ما وکړو، عبدالله صاحب ته وکړو چې موږ افغانستان دوره تریو، هغه ډېره غټه مهرباني وکړو چې دا دواړه شرایط ختم کړه.
پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره وسه. زموږ غږ له مشال رادیو خبري. افغان چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمیر برخې له وسلوالو بیرته نیولي او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان پرون په دغه ښار کې خبري اعلان کړل چې تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي دي. بلخوا د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندوز لپاره نومول سوی والي ملا عبدالسلام، د هغه مرستیال او 15 نور وسلوال وژلي چې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو کمانډان هم پکې شامل دي. خو سوال طالبانو بیا د دې تردید کړی دی. په دې اړه مو څو شیبې وړاندې په کندوز کې له خپل خبریال اجمل آرین څخه تازه حال واخیستې. نوموړی د کندوز د وضع په اړه څه دا ډول راپور کوي.
تیر شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په هوایي ډګر باندې برید وکړ چې د دوی د کندوز سره دورې سیمې دغه ونیوله. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسیني ازادي راډیو وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې څښاک پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، حتی ډوډۍ هم نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
په کندوز کې زموږ خبریال اجمل آرین وو چې د تازه تحولاتو حال یې راکوه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغیز کړی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله، ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ بېرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې تېر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لار ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللې او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوو یې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمیزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ که د پاکستان پوځ له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي. بالخصوص په نړیواله ټولنه کې د پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړ دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبل فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولته غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان نیوکې زیات شوي دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هیوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پرله پسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او پکار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
دا اشرف غنی نه خو دلته په ډېره تمه پیدا شوې چې بلکې افغانستان کښې هم هغه باندې خلکو یره دی خو چې پاکستان د یو دور سره دوی څه ومنل نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنا دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده. دې وخت کې
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي نو پکار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غني واک ته تر رسېدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه و خو اوس مایوسه سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور پکار نه دی او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقه څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه پکول نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور که نه وي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونې همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېرو ته ځان نشي څنګه کولی چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راسې په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تللی سي او بل دا دی چې اقتصادي ګټې دي د چین دپاره په افغانستان کې ډېر زیات امکانات شته چې دوی انویسټمنټ وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار له مخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سوی دی چې تیره میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
بوریوال کاکړ د پاکستان او افغانستان اړیکو ته کتنه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د تجارت او کارخانو د اتحادیې مشران وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به یې په سیمه کې د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده ومومي. د دې اتحادیې مشرانو تېره ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا هم وویل چې په افغانستان کې د هند د تجارت حجم په زیاتېدو دی خو پاکستان هم افغانستان ته د موټروې د غځولو پلان لري. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې واورئ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر په وادیساق د نهی په ورځ د خبری غونډې پر مهال له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی آسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توکو لیږلو باندې د افغانستان دولت ځینې پالیسیانې نرمې کړې دي او دې سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس با خشتو اور 110% کیش گارنٹی آخشتو اور کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق رالو جدا مال رہو تو آگا نا تقریباً سلور میں آتے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپیٹل با سرمایہ با بندے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو زما پر مطالبہ اشرف غنی صاحب تما ہوں کو عبداللہ عبداللہ صاحب تو ہوں کو چمنگا افغانستان دورے تھری چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر اگٹا میرا بانی ہو کچھ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر میں ایکسپورٹ جاتی ہے ان شاء اللہ.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتېدونکې تجارتي توکو هم خبرې اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونې مشر په وادیساق وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی آسیا منډایانو ته د رسایۍ لپاره لویه سرمایه کاری کوي. هم په دې لړ کې د تاجرانو د خونې مشر په وادي ساک مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی آسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او انشاءالله چې کوم روډز او موټرویز د پرایم منسټر ویژن دی دا ڈیولپ شی سینٹرل ایشیا پورے ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ پر تجارت کے ببر ہی ان شاء اللہ زمونگ ویژن اسٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختن اوکڑا چی دا پاکستان او افغانستان ترمینز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلی زلی ډیری متاثره شوې دي نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو په هغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي خو زمونږ چونکې کم د بزنس کمیونټي واړه دي که هغه طرف ته دي او که دې خو
خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې 80% خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توندې شي. ولام غوس، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې د زده کړو ترلاسه کولو او د نوکریانو لپاره د درخواستونو جمع کولو باوجود هم ورته د کوټې پر بنیاد سرکاري نوکریان نه ورکول کیږي. د اقلیتونو لپاره کارکوونکي کسان وایي ډېری ځوانان بېروزګاره دي او له بېلابېلو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال انیسا جمال راکوي.
په خبر پښتونخوا کې اقلیتونه شکایت کوي چې په سرکاري نوکریانو کې د حکومت لخوا په مختص کړل شوي کوټه کې تر ډیره د اقلیتونو د حقونو خیال نه ساتل کیږي. په سوات کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي د پاکستان حکومت چې د اقلیتونو لپاره په صوبو په مرکز کې 15% او په خبر پښتونخوا کې 3% په سرکاري نوکریانو کې کومه کوټه مختص کړې ده، هغه په عیني توګه نه عملي کیږي او اکثره د دوی لپاره د کار اعلان شوي اوکه خالی پرتی دی.
جاب درایس مپاغی که مونتا بلکل لگا سنرا که پا باسا ایتا کوتا چا با جاب دو نو ورکه مونتا کم دا امیناتی زکم دو پانچا سن دا غیری آدهی که نا یا اگر جاب ورکه اینا مرلی لگا فرض که زنگو خلق اپنی موکی خواه اگر پا اگر تن ور نکریشه گو یو صوبه کی او نم مرکز کدا مرلی دواتا سوی کنی که نپا مرکز کی او نپا صوبه کی دیوان جیس کسم دا مرلی که عمل در آمد نکی.
پا پی خبر کی دا اقلیتون لپارا دا کارکون کی تنظیم دا هندو رائٹس مومنٹ مشر هارون سربدیال وائی د اقلیتونو زیاتره ځوانان د لوړو زده کړو ترلاسه کولو باوجود ډیر د کمو پیسو او په وړو عهدو کار کوي چې وجه د پاکستان د حکومت لخوا د اقلیتونو د حقونو خلاف ورزي کوونکو پر ضد قانوني کاروایی نه کول دي.
ما خپل داماد چې دی هغه ګریجویټ دی او ټیکنیکل سکل دی، خو مطلب هغه بېشمېر زره بېشمېر پاکستانی په سرکاري یا نیم سرکاري ادارو کې چې دی دا اپلای کړی دی، خو مجبورن هغه شو زما رور شو. مصیبت ولا دی کنه چې د پاکستان په دې معاشره کې مونږ نه خو چاته پیسې
هارون سربدیال وایي د نوکریانو دې صورتحال ته په کتو سره په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې اکثره اقلیتونه اوس خپل ماشومان په سکولونو کې نه داخلوي او ډېری ځوانان د هېواد په وتلو مجبور دي.
او زمونږ خلک چې دي هغه نه صرف پاکستان بلکې صوبه کې خپل ملک کې هم په مایګریشن باندې ډېر مجبور دي. هغه اوس زما خپل چې کوم فیملی کوم ډېر ایجوکیټډ ګریجویټ دغه دي، هغه چې دی په مختلف بینکونو کې مختلف ځایونو کې چې دی ایز سویپر چې دی هغه کار کوي لګیا دي. همدا کسه که تاسو ډیلی خان وګورئ یا بل ټول ایریا وګورئ په خپل علاقه کې چې دی هغوی ته چې دی په دې ورکړی شوي قانوني حق ته چې دی د هغه امپلیمنټیشن نه کیږي. لازمی خبره ده چې یو های افیشل د ملک یو اهم اداره کې مشر دی، هغه هم د دې د پاکستان انسټیټیوشن چې کوم تعلیمي انسټیټیوشن دی هغه دې نه د نان مسلم خلاف چې کوم هیټر لټریچر ویلې دی دغه په ذهن کې چې دی هغه چې کوم خپل فشار دی څه وخت چې هغه ډلیور کوي خپل اختیارات، نو لازمی خبره ده هغه متعصب شي او دا وجه ده چې موږ خلکو ته زموږ حقوق نه ملاوي.
په خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو لپاره کارکوونکي وایي چې دوی د ډېرې مودې راهیسې هڅې کوي چې د کوټې په بنیاد د اقلیتونو د نوکریانو دا مسله هواره کړي، خو په دې کې پاتې راغلي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي سونن سنگ وایي چې دوی تر ډېره د اقلیتونو نوکریانې زیاتې کړي دي او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د اقلیتونو لپاره د کوټو په بنیاد اعلانېدونکي ټولې نوکریانې ورکړي.
مائنورٹی کوٹے کے بعد بھرتی شو ویٹرنری دو ڈاکٹر بھرتی شو سم بجے ڈپارٹمنٹس کی تقریباً پر ہر ذائقے چکم جائے مائنارٹی نظم 3% کوٹا دا کوٹے پر مناسب باندھے بعض سیٹوں خالی ہوں تیلی دی زکا چھ کوٹا 3% ڈالتا آگا اگر اپلائی نہ کرے یا اشارہ چدا آگا تعلیم اگر کم آ ڈالتا
دا اقلیتنو دا حکون لپارا کارکون کی وائی باید اقلیتنو تا ہم دا حیواد دا پرمختیا پا ہدف دا کارکولو پورا مقا ورکڑل شی او دا پاکستان حکومت دے دا آو حکومتی چارواکو پر ضد قانونی کاروائی وکړي څوک چې د اقلیتونو د حقونو سرغړونه کوي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا پر پاکستان د پانسي سزاګانو ختمولو غږ کړی دی. د سازمان په وینا پرون په سرګودي کې د انصار اقبال پانسي کول خپکونکي کار دی. دغه تنظیم پر پاکستاني ریاست انتقاد کړی چې نه یوازې خپل هیواد قانون په عمل کول کې پاتې راغلي بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نشي. د دې موضوع په اړه پامیر ساحل راپور کوي.
د بخښن نړیوال سازمان یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې د مرګ سزاګانې دي ختم کړي. په برتانیا کې د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانی نون تیر مازیګر مشال رډیو ته وویل د سرګودې په زندان کې یو داسې کس ته پانسي ورکړل شوې چې د جرم پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسي کول ډېر خپکوونکی کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. له دې کتې نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي. انصار اقبال په 1994 زیږیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږیز کال کې د مرګ سزا اورول شوی وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمر دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې کال په دار د جړول شوی شمیر 239 ته ورسید. د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینټ کمیټې مشر نسرین جلیل په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې څرګندونه وکړه، خو ویل چې د پاکستان حکومت پابند نه دی چې د سینټ وړاندیزونه یا سپارښتنې ومني.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کېږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوي وي چې اوس یې یو پانسي شو، نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقونو کمیټي به ضرور دا مسله اوچتوي. موږ یوازې خپله اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو موږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ورباندې عمل وکړي.
د
بخښن نړیوال سازمان هم وایي چې په پاکستان کې د مقدمه نظام شفاف او پر انصاف نه دی ولاړ. د امنیسټي انټرنیشنل سلطان نون وایي په پاکستان کې پولیس په زور او د وهلو ټکولو په طریقې په تورونو شویو خلکو جرمونه مني. د پاکستان قومي اسمبلی د قانون انصاف او بشري حقونو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس په ځینو حالاتو کې په زور په خلکو جرمونه مني، خو وایي په عدالت کې د پولیسو د اقبالي جرم رپورټ هیڅ قانوني ارزښت نه لري. ورک د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو انتقاد هم ناسم بولی او وایي په پاکستان کې عدالتي نظام سم جوړ دی.
په پاکستان کې د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ځلي عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمره وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دي ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده، نو دا ټوکې خودی نه کوي کنه.
خو د بخښن نړیوال سازمان سلطان نون زیاتوي چې پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې نړیوال قانون ته هم ژمنتیا نه ښیي. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسي کولو بندیز لګول شوی و، خو تېر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سختدریځۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه، نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز لرې کړ.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د غرمې 12 بجې سوی بشیر ګواش په د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
د افغانستان د استخباراتو ادارې انډیس بیګا په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د غمرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکرې طیبه یو مهم قمندان وجود شوی دی. طالبان دا نه مني. بلخوا د کندوز امنیه قمندان وایي چې د کندوز ښار د نیولو په عملیاتو کې درې اتیا طالبان له پرون راهیسې وژل دي. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کول چې د موجوده خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق پرون تیر یو پریس کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته په پیښور کې وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزي ایشیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخه او سوداګري ډېره شي. د تاجکستان سپریم کورټ پرون په یوه فیصله کې د نهضت اسلامي تاجکستان په نامه یوه ډله د ترهګرو او سخت دریځو په تور لیست کې شامله کړې ده. د یوکرین، روس او یورپ استازي پر دې سله شوي چې ټینکونه او وسلې د ختیځ اوکراین د جګړې له لومړیو کرښو وویستل شي. پرون ناوخته د روس یو مرکچي ازامت کولما خامتوف وویل چې د اوکراینی حکومت او بلتون پالو ترمنځ شوې موافقه سولې لپاره د تشدد او بریدونو ختمولو ته لار پرانیزي. او په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یغین د حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي. د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د دې هیواد له منځه یوسي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بشیر ګواښ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي افغان طالبانو د ګل په ورځ د افغانستان په اهم ښار کندوز باندې قبضه کړې ده چې له کبله په خلکو کې ډېرې اندېښنې پیدا شوې دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې کابل حکومت د عسکري او د داخلي معاملاتو په حواله دعوه کړې وه چې ترهګر او طالبان ډلې چرته هم د دوی سیکورټي نظام ته زیان نشي رسولې. خو په کندوز د طالبانو له حملې وروسته د خلکو په ذهنونو کې اندېښنې راپیدا شوې. ادارې زیاتوي چې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی خپل یو بیان کې ویلي وو چې پاکستان او افغانستان لپاره امن ډېر ضروري دی. نو اوس چې پاکستان هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او افغانستان هم له ترهګرۍ متاثر ملک دی، نو باید چې دواړه ملکونه له یو بل سره نور هم نږدې شي او د یو بل مټې مضبوط کړي او د امن لپاره په شریکه کوششونه وکړي. ادریا اخري کې لیکي چې یو مضبوط افغانستان نه یوازې د افغان حکومت او د ولس په ګټه کې دی، بلکې د پاکستان په ګټه کې هم دی او داشن د افغانستان امن د ټولي دنیا لپاره هم ضروری دی. نو په کار دی چې پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو لړۍ بند کړي او د منطقي اصل صورتحال لړخ ته پام راوګرځوي چې ورسره د ولس خوشحالي او امن تړلې دی. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د وروستیو کې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو اهم جنگ اعلان کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره به نړیوال کچ هم د نور هڅو ضرورت وي. د ادارې په وینا کې هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ډیر نقصان کړی دی، خو د هغې باوجود هم پاکستان په شمالي وزیرستان او په نورو علاقو کې د ترهګرۍ خلاف اپریشن شروع کړی دی. خو که وکتل شي نو د دې عملیاتو باوجود هم پاکستان د یو شمېر خطرو سره مخ دی او وخت په وخت د پاکستان په مهمو ودانو، بازارونو، جوماتونو او تر دې چې په اهمو سیاسي شخصیتو باندې هم حملې او بریدونه روان دي. دریا اخیر کې وایي چې ترهګري د پاکستان یوازینی مسله نه ده، بلکې دا د ټولې نړۍ مشترکه مسله ده. نو په کار ده چې نړیوال رورولۍ د ترهګري د خاتمې لپاره د پاکستان سره کومک وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګري ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کندوز په اړه لیکلي چې طالبانو ځکه د ښار ډېرې برخې ونیولې چې د چارواکو په خبره نه یې غوښتل ملکي وګړو ته څه زیان ورسي. د ورځپاڼې په خبره دې ورسیو کې امریکایي ځواکونو کندوز کې پر طالبانو کومه بمباري نه وکړې. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هغه خبرې راخیستې چې په ملګرو ملتونو کې له پاکستانه وغوښتل چې وسلوال دې په سمه توګه وځپي. بشیر ګواښ د دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د کندوز ښار ډېرې برخې په داسې حال کې د وسلوالو لاسته ورغلې چې په دې ولایت کې له څو میاشتو راهیسې امنیتي حالات ښه نه و. ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکلي چې پر کندوز ښار د دوشنبې یا ګل د ورځې د طالبانو تر سختو بریدونو د مخه د روسیو کې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو بمبارۍ نه دي کړې، خو افغانستان میشته بهرنیو ځواکونو د غوان کرنل براین تریبس ورځپاڼې ته ویلي چې دوی افغان امنیتي ځواکونو سره جاسوسي معلومات شریک کړي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لا هم د امریکي 9800 پوځیان شته دي، خو دا نه واضح چې آیا کندوز کې کوم بهرني ځواکونه میشته دي او کنه. کندوز کې طالبانو د روسیو کې ځینې ولسوالۍ هم نیولې وي، خو افغان ځواکونو عملیات وکړل او دوی یې په شا کړل. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په حملو کې ځکه زور تر سترګو کېږي چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې وسلوال د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته وراوښتي دي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې د هغه وسلوالو خلاف د عملیاتو وعده پوره کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د دوشنبې یا ګل په ورځ د عبدالله وینا په داسې مهال وشوه چې طالبانو د کندوز ولایت ځینې برخې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. عبدالله همداراز وویل چې داعش وسلواله ډله د افغانستان یوه بله هغه قسم خوړلې ترهګره دښمنه ده چې د افغانانو ژوند اخلي. نوموړی وویل چې که افغانستان کې د جنګیدونکو وسلوالو سره بهرنی ملاتړ نه وي نو دا ګوریلا جنگ به اوس د ماضي حصه وه. په همدې حال کې اژانس د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې د افغانستان امن ته ژمن دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی د دفاع وزیر اورزولا وون دیر لین وای هیواد کولای سي چې له افغانستان د خپل عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو لسره غور وکړي. میرمن دیر لین تیر ورځ خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت څېړل اهمیت لري، څو پر اساس پریکړه وسي. د جرمنی د دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیوي چیرې چې مخکې د جرمنی زیات عسکر میشت و. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمنی د دفاع وزیر څرګندونې د فرشتې جلازی په راپور کې واوري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمنی حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمنی عسکر لږ تر لږه 14 کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمنی دفاع وزیر اورزولا وون دیرلین پرون خبریالان ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکنی مهالویش اتکا نسي کېدلی. دی وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالان ته وویل چې په کندوز کې روان حالات باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې، خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوس مهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیره وو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سر ته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پېښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ.
بی بی سی وی پانی په پاکستان کې د ولسی حکومت او پوز ترمنځ د اړیکو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې پوښتنه راپورته شوې ده چې آیا پاکستان اوس هم د پوز په لاس کې دی او که څنګه. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دی چې که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکي دا کوي، خو د دې ملک بهرنۍ تګلاره لا هم پر هغه پخواني ځای پاتې ده. بریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د بی بی سی پر یو پاڼه په خبره سوې مقاله کې راغلی چې ځین خلک وایي په پاکستان کې ټول واک په پټه د پوز په لاس کې دی او ځین بیا وایي چې نه، حکومت او پوز په ګډه کار کوي. خو د مقالې لیکوال لیکي چې پر دې هر څه سربیره په دې کې شک نسته چې په پاکستان کې د پوز سیاسي واک مخ پر زیاتېدو دی. لیکوال لیکي چې دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر 14 نیټه د پېښور پر سکول برید وکړ او 122 زده کوونکي ووژل. د پېښور پر سکول له برید سمدستي وروسته د پاکستان ولسی حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه د وسلوالو پر ضد 40 نکاتي تګلاره جوړ کړه. د دې تګلارې هدف د وسلوالو پر ضد عملیات کول، د هغوی د نفرت خوروونکو ویناګانو مخه نیول، د هغوی مذهبي مدرسې په واک کې ساتل او پر هغوی د مرستو ترلاسه کولو لارې بندول شامل وو. خو ځینې خلک په دې اړه پوښتنې راپورته کوي چې آیا د وسلوالو پر ضد جوړ شوې قومي تګلاره به یو تلپاتې بدلون رامنځته کړي او کنه. وزیر اعظم نواز شریف چې کله د قومي تګلارې اعلان وکړ، نو یې ورسره سم دا هم وویل چې پاکستان به نور په وسلوالو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نه کوي، بلکې د ټولو پر ضد به یو ډول ګامونه اخلي. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه پاکستان اوس هم په وسلوالو کې فرق کوي، یعنې ځینو ته ښه او ځینو ته د بد په سترګه ګوري. مقاله لیکي پاکستان نه په کشمیر کې د هند پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او نه هم پر خپل خاوره و میشتو افغان طالبانو او حقانی شبکې ته سوای. لیکوال زیاتوي چې تر دې هر څه زیاته له تضاد ډکه خبره داده چې د پخوانی لشکر طیبه او اوسنی جماعت داوا د مشر حافظ سعید پر ضد هم هیڅ نه کوي. د حافظ سعید پر ډله تور دی چې په 2008 کال کې یا د هند په ممبئی ښار کې بریدونه کړي وو چې تر 1650 زیات کسان پکې وژل شوي وو. د وال سټریټ جورنال د خبریال دنیل پرل په وژنه د تورن عمر شیخ پر ضد هم څه نه کیږي، د کوم مقدمه چې له 2002 کال راهیسې پر ځای پرته ده. نه هم د ممتاز قادری پر ضد څه کېدونکي ښکاري، کوم چې په 2011 کال کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر په اسلام آباد کې وواژه. د مقالې د لیکوال په وینا نه وزیر اعظم نواز شریف د پرویز مشرف پر ضد ګام اخیستلو ته پرېښودل کېږي او نه هم پوز غواړي چې پر یو پخوانی جنرال دی د غداری مقدمه وچلول سي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. پر ورته موضوع باندې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په دې هیواد د جمهوریت پر کمزور کېدو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې لیکوال وایي د نواز شریف ټاکل شوی حکومت یو ډول ویر احساسوي او بل ورته پر پالیسیانو د پوز اثر او نفوذ زیات شوی دی. د دې لیکنې تفصیل عبدالحق کړه اورو.
لیکوال رضا رومی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکي سربیره پر دې چې نواز شریف په پارلیمنت کې اکثریت لري، عدالتي کمیشن د داندلی تورونه رد کړل او په زمینی ټاکنو کې مسلم لیگ ګوند چوکۍ ګټي، خو د دې هر څه باوجود نواز شریف داسې ښکاري چې ځان ناخوندي احساسوي چې واکې پر ځای به بل څوک واک ترلاسه کړي. د لیکوال په خبره په 2014 کال کې ولسی حکومت د تحریک انصاف د احتجاج په نتیجه کې کمزوري شو. کله چې په 2014 کال کې د دسمبر په میاشت کې پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو له دې سره ولسی حکومت نور هم واک له لاسه ورکړ. د دې برید وروسته پارلیمنت په آئین کې بدلون راوست، پوځي عدالتونه یې جوړ کړل او اپیکس کمیټې یې جوړ کړې چې د پوځ په مشرۍ کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وسو. د لیکوال په خبره پوځ ته بله ګټه سیمهییزو حالاتو هم رسولې ده. لومړی دا چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل او اوس د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان پوز ته اړتیا لیدل کېږي. دا شان چین اقتصادي راهداري جوړول غواړي چې دا کار د فوج بغیر نسی کېدلی، او دارنګه روس بیا په منځنۍ اسیا کې د انتیا پسندۍ په مخنیوي کې د پاکستان رول ته ضرورت لري. د رضا رومي په وینا له سیمه ییزو حالاتو پرته د کراچي اپریشن هم د پوج نوم شکولو کې رول ولوبولی. ان د تحریک انصاف مشر عمران خان هم دغه عملیات په پنجاب کې د کولو غوښتنه وکړه، چې د لیکوال په خبره شایي هم دغه خبرې نواز شریف پریشانه کړی وي، ځکه چې په پنجاب کې د ورور شهباز شریف وزیر اعلی دی. رضا رومي په پای کې دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه ټول حالات د مارشالا پر لور روان دي. په جواب کې رضا رومي وایي داسې نسی کېدلای. دا ځکه چې که فوج پر پالیسیانو اثر و نفوذ لري نو بیا ولې ځان د پاکستان په ورځني سیاست کې ککړوي؟ بله پوښتنه دی دا راپورته کوي چې آیا دغه حالات به هم د همیش لپاره داسې وي؟ د دې هم دی په نفي کې جواب ورکوي. دی وایي دا ځکه چې نواز شریف نه غواړي فوج خفه کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې په پاکستان کې صحافت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په دغه هیواد کې خبریالان نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې تر یو شمېر نورو فشارونو لاندې هم دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې غیر جانبداره ریپورټینګ هم نه کیږي او د دې لپاره یې وړاندیزونه هم ورکړي دي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه میرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سریلانکا د میډیا یو کارپو رنگا کلن سوریا د خلی لیکي پاکستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چرته چې په هرو اته دیرشو ورځو کې یو خبریال وژل کیږي. ورځپاڼه لیکي پاکستانی خبریالان د نور قسمه فشار لاندې هم دي چې پکې د کمپنو مفادات، سیاسي اثر او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې شامل دي. که څه هم په دغه هیواد کې د اوسنو نارامه حالاتو او ګډوډۍ له امله پاکستانی میډیا ته د ودې کولو موقع په لاس ورغلې ده، خو دغه شعبه اوس په یو نوي پړاو کې ده. رسپانه لیکي په دغه هیواد کې میډیا د صحافت له ضابطه اخلاق سره سم کار نه کوي. رسپانه د پاکستانی سینیټری او خبریالې شری رحمان لخلی لیکي چې په پاکستان کې نیوز روم اوس د کمپنو له مداخلت سره مخامخ دي چې یو خبر اوس د هغوی په خوښه چلیږي. نوموړي دا خبرې د ډنمارک یو تنظیم لخوا چې حکومت یې ملاتړ کوي د نړیوالې میډیا د مرستو یو پروګرام د پیلېدو په یو دستوره کې وکړي. د دغه پروګرام لاندې په پاکستانی میډیا ته د دوو کلونو لپاره تکنیکي، لاجستیکي او تربیتي مرسته ورکول کیږي. رسپانه لیکي د 2002 کال پورې پاکستانی میډیا یوازې یو ریډیو سټیشن لرلو چې په 1970 کال کې شروع شوی او یوازې یو ټی وی چینل پی ټی وی او چې نشریات یې په 1970 کال کې شروع کړل. په 1972 کال کې د پوځي واکمن ایوب خان په دور کې د یو قانون له لارې حکومت وکول شو چې پر رسنو فشار راولي، خبریالان گرفتار او ورځپاڼې ضبط کړي. ورځپاڼه زیاتوي خو بیا هم پاکستانی میډیا د سینسر خلاف هلې ځلې په کولو سره خپل قوت او باور جوړ کړ او په څرګند ډول یې د پاکستان په سیاسي مسلو رپورټونه ورکول. په 2002 کال کې جنرل پرویز مشرف پاکستانی میډیا ته آزادي ورکړه چې په هغه دور کې شخصي ټي وي چینلونو او اف ام ریډیو سټیشنو لایسنسونه ترلاسه کړل او ډېره وده یې وکړه. که څه هم د ورځپاڼې په خبره نوموړي په 2001 کال کې هغه وخت په موقتي ډول یو شخصي ټي وي چینل جیو باندې بندیز ولګاوه چې د هغه وخت چیف جسټس ته معطلولو په سر یې پر دغه پوځي واکمن تنقید کړی. رسپانه لیکي په پاکستان کې دا وخت سلوي خبری چینلونه، یو سل درې سلوي ریډیو سټیشنې او په سلګونو رسپانې دي، خو بیا حکومت په عین حال کې په میډیا د کنټرول حاصلولو هڅې کوي. نیویارک ټایمز لیکي پاکستانی میډیا تر خپلې آزادې څارنې لاندې یوې ادارې ته ضرورت لري چې اکثره په سیاسي شخړو کې بېطرفه رپورټینګ نه کوي. رسپانه لیکي د پاکستانیو خبریالانو حفاظت او امنیت باوري کولو سره ډېر فرق پرېوتی شي. دغه راز په دغه شعبه کې زیات تربیت ته هم ضرورت دی، خو تر هر څه مخکې پکار ده چې پاکستانی میډیا د خپل مسلکي ذمهواري احساس ولري او د هر پاکستانی وګړي په وړاندې خپل فرض په ښه طریقه پوره کړي.
ملیحه میرزاده وه چې په پاکستان کې خبریالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته اورول. اکسپرس ویو ورځپاڼه له ماشومانو سره د جنسي تیریو په اړه په مقاله کې لیکي تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو شاوخوا 3500 پیښې ثبت شوې دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. مقاله لیکي په پاکستان کې اکثره له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې نه ثبت کیږي چې له وجې په دغه هیواد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره د موثرې پالیسۍ په برخه کې حکومتي چارواکي پاتې راغلي دي. د مقالې مهم ټکي درته زموږ همکاره انیسا جمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په تیرې اگست میاشت کې د قصور د ماشوم سره د جنسي تیرې پیښې ټول کام خفه کړ، خو په پاکستان کې د ماشومانو د صورت حال په اړه په یو نوي رپورټ کې ویلي شوي دي چې پاکستانی قوم د دومره کالونو راهیسې په داسې پیښو ولې خاموشه و. د ماشومانو د صورت حال په اړه دا رپورټ چې په اسلام آباد کې د ماشومانو په اړه د شکایتونو د دفتر لخوا د یونیسف په مرسته جوړ شوی و، پکې ویلي شوي دي چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو په اړه قوانین موجود دي، خو د نه عملي کېدو له وجې دغه قوانین اوس غیر موثره شوي دي. مقاله لیکي د ماشومانو د حقونو په لړ کې د مجرمانو پر ضد د انصاف نظام زیات نه فعاله کېدل، د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو او په خاصه توګه د هغو پیښو چې په کورنۍ کې دننه شوي وي د شمیرو نه موجودګي داسې غټې ننګونې دي چې ورسره په پاکستان کې د ماشومانو خوندي ساتل نشي باوري کېدی. د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې ساحل د رپورټونو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د جنسي تیریو 3,500 پیښې ثبت شوي دي چې د 2013 کال د شمیرو پرتله پکې 18% زیاتوالی راغلی دی. روزپاڼه لیکي په پاکستاني ټولنه کې چېرته چې اکثره خلک له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې له عزت سره تړي اکثره پټې وساتل شي. زیاتره وختونه داسې مشي چې له ماشوم سره جنسي تیری کوونکي کسان هغه ماشوم یې پیژني، چې داسې حالات بیا کورنۍ ته ګرانه کړي چې په قانوني توګه له دغه تن سره خبرې وکړي. مقاله لیکي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د رجسټرډ پیښو د شمیرو کموالی دې ته لاره جوړولی شي چې د ماشومانو د حقونو پالیسي مؤثره کولو کې پاتې راولي. په داسې حال کې چې دغه پیښې نه ثبت کیږي، د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو د روغتیایي مسئلو په اړه هم رښتینې شمیرې نه دي موجودې. مقاله لیکي د رجسټرډ شوو پیښو د شمیرو د نشتوالي له وجې د جنسي تیریو ښکار شوو ماشومانو پورې د رسایې په راتلونکي کې هغوی نور د تیریو نه خوندي ساتل او د مختلفو ناروغو نه د بچ کولو لپاره هم هیڅ مؤثره ستراتیژي نشته. مقاله لیکي په پاکستان کې ماشومان چرته هم محفوظ نه ښکاري، خو هغه ماشومان چې ورسره تر ټولو زیاتې جنسي تیری کیږي هغه خو یا خانه بدوش او یا کډوال وي چې په لارو کوڅو کې اوسېدلو، په مختلفو ځایونو لکه د ګاډو په اډو او د کبانو په سینو کې کار کولو ته مجبوره وي او یا په بندي خانو کې بندي وي. مقاله لیکي دغسې بیا ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې په زیارتونو او فاش خانو کې او یا له دغو ځایونو سره نږدې ډېرې عام دي. د ساحل ادارې تر مخه تیر کال په پنجاب کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو 85% او په سند صوبه کې 65% پیښې ثبت شوي دي. د ساحل د ادارې د رپورټ تر مخه تیر کال په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 290 او په خیبر پختونخوا کې 152 پیښې ثبت شوي دي. خو بیا ځینې کسان وایي چې کېدای شي دا شمېرې ناسمې وي، ځکه چې په دغه سیمو کې د سخت روایتي او کلتوري نظام له وجې د جنسي جرمونو پیښې نه ثبت کیږي. د ساحل ادارې تر مخه په 2010 کال کې په بلوچستان کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو یوازې 106 پیښې ثبت شوې وې چې پکې اوس تر ډېره زیاتوالی راغلی دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د ساحل ادارې په حواله لیکي تیر کال د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو 88 پیښې او په قبایلي سیمو ګلګت بلتستان کې یو کیس رپورټ شوی دی.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ. زموږ غږ مشال رادیو خاوري او سو د افغانستان پر لور. د افغانستان د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې دغه ولایت په اکثر ولسوالیو کې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه تنګ شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې په نورستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي. نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه ستړي شوي. دوی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پراخه عملیات ترسره کړي. محمد اسماعیل چې د بیګل ولسوالۍ سره تعلق لري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی وګړي د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه دوه سپېږمو ته راغلي دي.
هیڅ امنیت نشته. تقریبا یو نیم سل کورونه د دولت طرفدارانو سوځېدلي دي، څه د عوامو دي. تقریبا دغه دولت طرفداري که څوک خبرې وکړي نو هغه سړی تختول کېږي، وجل کېږي، دغه کور سوځول کېږي. حکومت دا غوښتنه کوو چې یو سرتاسري عملیات وشي چې باید تصفیه وشي. دویکل او برګمټال او منډول او کمدیش دا ولسوالیګانو کې سلو کې تقریبا 98% امنیت نشته.
د ویګل ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس محمد صادق هم له حکومت نه غواړي چې په نورستان ولایت کې د وسله والو طالبانو په ضد پراخه عملیات ترسره کړي.
اوس تقریبا 13 کسان زموږ ولسوالۍ کې لار کې راتله مسافرین وژلي دي. 13 کسان د طالبانو د لاس نه ټول ولس کابل ته وختلو. وزارت دفاع ته لوی درسي زمونږ ویوډه کوم ځای کې چې حادثه شوې ده زمونږ ولسوالۍ ته ویوډه بیګل ولسوالۍ ته. نو مونږ غوښتل چې دې درې باندې عملیات وشي، دا طالبان تصفیه شي. متاسفانه والی صاحب هلته پاسې د پروژې خبرې کوي. زمونږ حکومت نه غواړو چې زمونږ منطقه کې امن راشي عملیاتو کې.
بلخوا د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم دا مني چې په اکثرو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه خلک ستړي شوي دي. دی وایي چې دوی له مرکز نه غوښتنه کړې ده چې د نورستان په ټولو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې یو له هغو غریزو ولایتونو څخه دی چې د ډیورنډ کرښې سره اوږده پوله لري او په اکثرو ولسوالیو کې خلک د وسلوالو طالبانو له شتون څخه شکایت کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې په
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
یو څه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
او سم تاسو پام د تعلیمي راپور پر لور راګرځوم. د باجوړ ایجنسی برخلوزو ډیگری کالج د کوونکی وای چې 15 کال وړاندې د هغوی کالج د وسوال خوا په بونه والو زول سو چې ورسته هغوی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته د زده کړو لپاره یوړل سول. دوی وای چې دا سات د هغوی کالج یو ځل بیا رغول سوی دی نو حکومت دی هغوی اوس خپل کالج ته د زده کړو لپاره بیرته ولیږي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شهنواز ترک زیرا کوي.
د سرکاري ډیگری کالج برخلوزو باجوړ ایجنسی د کونکو له 13-15 کالونو راهسه د خپل کالج په ځای د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته زده کړو لراځي. د دغه زده کونکو خپل کالج وسلوالو الوزولو چې ورستو د عسکري اپریشن په دوران په دغه کالج کې عسکري ځواکونه ډیر شوو. دا سات د برخلوزو د کالج ودانی بیا جوړه شوه. خو زده کونکو وای چې دا سات هم هغوی د عنایت کلا ټیکنیکل کالج ته سبق لراځي.
نن د حفیظ الله د فری میډیکل سټوډنټ ان چې خاص مسله د بلډینګ د منته الټمنګلا درې سالور کمرې راکلي دي په ټیکنیکل کالج کې. کیمستري لیول په کې نشته، د فزکس والا نشته، د نو د بایولوژي والا نشته دي. او بل د شي چې د فرست ایئر او سیکنډ ایئر والو د پاره چې کم کلاسونه دي اکثر په بره 75 باندې لیکنه.
سلطان محمد د کټ کوټ سیمینار هر ورځ کالج ته راځي. وای چې په راته کې یو سات وخت لګي. او بل دا چې په عنایت کلا کالج کې ورته ستونزې هم ورپېښې دي.
ګاډم مثلا مونږ ته ډېره زیات چیز کله کله چې بس مونږ راځنو یا لاره کې چیکینګ کېږي اچن مونږ کلاس ډېر لیټ اخلو کنه. ته یو دلته چې کالج ته راشو ته اکثر کلاسونه خالي کنه او کمرې نشته دي. نو چې د چا کلاس نو چیر زم نشته دی بس بالکل الکان اسی ولاړ یې ته ناسی چیر تا.
حیدر خان هم د برخلوزو وسیدون کړي او په 12 جمعات کې سبق وایي. هغه وویل
انګلیش کلاس مسلسل چې مونږ غل ګډري کلاسونه درڅی کړي یار دی باندې یوه دې مده مې شو روانه ده. او د انګلیش کلاس مونږ روزانه په خپل اړه باندې کله کینو کله پاسو مونږ تل چیر نشته ری چکینو فیچر نه مونږ څه ګذرا ګرځي.
د یاد کالج پرنسپل ګل حیدر خان نمو پختل چې زده کوونکي به کله خپل کالج ته واپس واړول شي.
کم چې سکیورټي فورسز الفا پراتو نو هغه مونږ شاته بکلر هاستل ته اړول وي او مخه چې کوم کلاس روم دی اکیډمیک بلاک دی دا هم د سکیورټي فورسز نه خالي کړی دی. نو بس انشاء الله العزیز ډېر زر مونږ هلته شفت کېدو والی پاغې کې صفائی مپائی سترائی شروع ده.
او یاد دی چې برخه لوزو سرکاري ډیگری کالج د مامونډو د قبيلي او د سیمه یوازنی ډیگری کالج دی چې د پرنسپل په وینا د زده کوونکو شمیر لزرو تنانو زیات دی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.